ماسپخین دو بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پرونه یو ساعته خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه خپریږي، راپورونه او خبرونه خپرو. وبوري چې د سولې عالي شورا وایي دا احتمال شته چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه په پام کې ده. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې د سید زینب په زیارت کې د شیعګانو زیارت دی، د بمی چاودنې د دریو بمی چاودنو د مړو شمېره له اویا کسانو اوښتې، او اکسفام نړیوالې خیریه ټولنې پر روسیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې له کبله انتقادونه کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل په دې مزنګ سیمه کې یو چاودنه شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس نن د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل، او د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د هم یو تازه خبر، د کابل په د مزنګ سیمه کې شیبه مخکې یو درنه چاودنه شوې. عیني شاهدان او د کابل امنیتي چارواکي دغه پیښه تاییدوي، خو نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړي. په دې اړه جزئیات په روانه خپرونه کې اورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا، له طالبانو سره د سولې پر پروسې او چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبرې وکړې، او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. تر دې وړاندې د اجرائیه ریاست ویان ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
څلور اړخیزې غونډه به د درېیم ځل لپاره په اسلام آباد کې کېږي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي، البته زیره دوام نه، یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظري نن د ښځو په اړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کمرنګه دی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ښکته لوبډلې د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې کاناډا ته په خپلو څلورو وکټو او 155 بالونو ماتې ورکړه. کاناډا لومړی بیټنګ وکړ، او افغان لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې هدف ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اورئ.
د امریکا د ولسمشری ټاکنو حزبي انتخاباتي جلسو لمړی به نن د دې هیواد له ایوا ایالته پیل سي. په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ تر سناتور تید کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنۍ وزیره هیلري کلنټن له سناتور برني ساندرز سره په لږ توپیر کې ولاړه ده. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري وولس عمده کاندیدان درېدلي، خو د ډیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې شوي دي. کاندیدانو له تېر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر ایوا او نیو همشیر ایالتونو چې د رایو بهیر پکې پیلېدونکی دی تمرکز زیات شوی دی. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په اتمه ترسره کیږي. ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي وروستي کاندیدان معرفي کړي. د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې د سیده زینب په سیمه کې د شیاګانو په یوه زیارت کې لږ تر لږه اوولس تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپورټونه وایي چې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنو کې پرون تر سلو زیات کسان زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په هغو یو اویا تنو کې چې پرون وژل سوي لږ تر لږه 22 تنه د سوریه د حکومت پلویان جنګیالي دي او نور یې کوچنیان او د کوچنیانو په ګډون ملکي خلک دي. په وژل سوي کسانو کې د رپورټونو پر اساس زیات د کم عمر ماشومان دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړندارې مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګندول د سوریې د لانجې د حل لپاره د یو سیاسي حل پیدا کولو ته د خنډ جوړول. په سوریه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په روان بحران کې وژل شوي دي. دمشق ته نږدې د سیده زینب په نوم په دغه سیمه کې د اسلام د پیغمبر د لمسی زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې داعش پر د پرنیو حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شیعه ملیشو تر ټولو ستر مرکزی ویشتی دی. په سوریه کې وروستۍ حملې په داسې حال کې سوي چې د سوریه حکومت او د اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډې شوې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر راتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویاند وویل چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د دوی د غوښتنو په اړه جدي دریځ لري. د اپوزیسیون دغه ډله غواړي چې د سوریه حکومت له ټولو زندانونو څخه ښځې او کوچنیان خوشې کړي او د مرستې مواد محاصره شویو سیمو ته واستول شي. د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د روانې جګړې له قربانیانو سره د مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور سوی روسیه، سعودي عربستان او فرانسه هغه هیوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالي کومک یې کړی دی. د اکسفام ادارې په داسې حال کې دا رپورټ خپور کړی چې له سوریه سره مرسته کوونکي هیوادونه د پنځشنبې په ورځ په لندن کې غونډه کوي. دوی به له سوریه سره د کومکونو د زیاتولو او لږ تر لږه له هغو 10% کډوالو سره چې د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مرستو په زیاتولو خبرې وکړي. اکسفام ویلي چې اکثر بډای هیوادونه هغومره مالي مرسته نه کوي چې باید یې وکړي. په مصر کې د سینا په سیمه کې په دوو جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس او دوه عسکر وژل شوي دي. د حملې د سینا په شمال کې د شیخ سوید او رفح په سیمو کې شوي دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې داسې حملو پرتل په مصر کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو اخیستی ده. او د مسکو په شمال ختیځ کې د شنبې د ورځې په اورلګېدنه کې چې د ټوکرو او جامو جوړولو په یوه کارخانه کې وشوه، د یو ماشوم په ګډون اته تنه قرغزیان مړ شوي دي. اور د شنبې د ماښام په 9 بجو ولګېد او نږدې 3000 متر مکعب سیمه یې لاندې کړې وه. د مسکو د اطفایې کارکوونکو په لږ تر لږه 5 ساعتونو کې د اور وژلو عملیات سرته ورسول. د دې پېښې عامل لا نه دی څرګند شوی.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې بل طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر کړي.
دا چې په دریمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ویره دوام نه، یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نږدې 200 تاجک وسلوال په امام صاحب کې د ګډ سرحد په اوږدو کې راټول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوارد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د پاکستان پوځ به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاري وساتي. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د میرمنو د هغو میرمنو پر ستونزو خبرې کړي چې د نکاح لیک د نه لرلو له کبله ورسره مخامخ کیږي.
نکاحت خو ډېر کښی ده، خو وخته خلکو نه کېده او زما خویندې خو ملامت هم نه وي، یتیمان یې په درول کې لانې مړه دي.
نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. خو دا شیبه یو نوی راپور لرو چې همدا شیبه له کابله د یوې چاودنې په اړه رارسېدلی. د آزادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. لودین صاحب، چاودنه دقیقا په کوم ځای کې او پر کوم هدف شوې؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې دغه چاودنه چې تر اوسه څرنګوالی نه دی معلوم، د دې مزنګ چوک ته نږدې شوې ده. بل ورته د سرحدي پولیسو یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله وه او د دې مزنګ په سیمه کې د سرحدي پولیسو قمندانۍ مخې ته شوې ده. دغه مسؤل چې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې انتحاري حمله کوونکي غوښتل د دې مزنګ په سیمه کې د سرحدي پولیسو قمندانۍ ته دننه شي، خو له دننه کېدو مخکې د پولیسو لخوا پیژندل شوی او د پولیسو لخوا ډزې پېښوي چې له ډزو سره سم د انتحاري حمله کوونکي چاودېدونکي مواد هم چاودېدلي دي. د پولیسو د سرچینې وویل چې دغه حمله مرګ ژوبله هم لري او د مرګ ژوبله قربانیان عام وګړي دي چې په سړک کې تګ راتګ کوي. تر اوسه نو جزئیات ډېر نشته، زموږ خبریال سیمې ته روان شوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات شریک کړو. او تر دې چې د حمله مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی.
لودین صاحب مننه. خو یوه بله خبره چې د مقام چې تاسو سره خبرې کړې دي، د څه ویلې چې د تلفاتو شمیر زیات دی چې نه دی معلوم او که کم دی چې نه دی معلوم؟
د ویل چې دغه حمله په داسې حال کې شوې چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا پیژندل شوی، په حمله کوونکي ډز شوی او له ډزو سره سم چاودېدونکي مواد هم چاودېدلي. دای وایي چې ځینې کسان ټپیان شوي او ممکن وژل شوي هم وي، چې هغه ملکی وګړي او هغه کسان چې په سړک کې تګ راتګ کوي. چون د قمندانۍ د عمومي سړک په څنګ کې ده، یعنی سړک سره لس متره فاصله هم لس متره فاصله لري. دوی ویل چې مرجوب له ټول عام خلک او هغه کسان چې په لارو تیرو بیر کېږي، د موټر سپرله یو عام خلک، پیاده او باسکلوان، محصلین او دغه راز د ښوونځي او زده کوونکي چې دلته نږدې او ښوونځی هم شته. دوی ویل چې ټپیان او ممکن وژل شوي عام خلک وي او وروسته به تلفات معلوم شي. نو زموږ خبریال سیمې ته روان شوی او د په دې اړه به وروسته کره معلومات ورکړو. خو دغه چاودنه په داسې حال کېږي چې نن ویل کېږي چې د جرمني یو لوړ پوړی پوځي چارواکی هم کابل ته راغلی او ممکن مازیګر مهال د افغانستان د کورنۍ چارو له وزیر او نور امنیتي چارواکو سره یو ګډ خبرې کانفرنس هم ولري.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د کابل ښار په دې مزنګ سیمه کې د ترافیکو ریاست ته غالبا په نږدې یو ځای کې د سرحدي پولیسو د قمندانۍ مخې ته د یوې حملې په اړه خبرې کولې. د دې حملې نور جزئیات تر اوسه پورې روښانه نه دي. د تلفاتو د شمیر او د دې چاودنې د ورانیو په اړه نور جزئیات به د همدې خپرونې په دوام کې واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او په څه ډول سوله وشي. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې درېیمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش د څېړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمیر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
دی تلور ارخیز و غندو پا پایی که سنگه که ولی شی چه لطالبانو سر پا نجده راتون که خبری اتری پیل که او پا کم تگلارو بندی پیل شی. دا چه پا درهیم ناسته که با طالبان رازی یا با دی حزب اسلامی نمایندگان رازی زیر دوام نه یعنی احتمال دیده لری چه گردونو که ولی خلده و روست غالب احتمال داره چه طالبان با مذاکرات که ور سر حاضر شی.
خاغلی فوزی زیاد تکلا د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته یې سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
آیا طالبان به په اسلام آباد کې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي؟ په دې اړه تاسو که کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته، د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر ورکوي. د دوی په وینا له دې ډلې څخه څه باندې 40 تنه یې تاجکستانیان دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولایت په اړوندو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه د راپور برابر کړی.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنګیالي وسلوالو طالبانو ته د مین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنیو تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنګیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
امو کسایی که حملات انتحاری را ماین انفجار امیار سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرنیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجینران تاجکستانی دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرنیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغو جنګیالیو د امورو د هغړې د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان داره فقط دریای امو هست. حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساختن.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډېره لنډه فاصله ده. د امو سیند نه هغړې تاجکستان دی او یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو له سیند نه هغړې اوړي. قریشی زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړې ولسوالۍ د بهرنیو جنګیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنګلو امام صاحب مخالفین جمهوری تاج تاجکستان اونجا جای گرفته گیسن با طلبا یک جای کار میکنن ما این هار سال
دی امام صاحب ولسوالی دی زنگلونو په سیمو کې تاجکستانی جنگیالو زاینې ولای دی او له طالبانو سره تروریستی فعالیتونه ترسره کوي او دی زنگل په سیمه کې تاجکی سیم کارتونه کار کوي نو دوی له همدې سیم کارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنګیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړې ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړې سوالی دی اویا کیلومتر په اوږدوالی له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دی امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ لپاره نومول شوي جنرال ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه کوي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان له سره غور کوي. باراک اوباما تر دې مخکې ویلي چې تر 2010 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15,500 تر اخته کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ښاغلي ډابنز په خبره ولسمشر اوباما به خی دا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي. د امریکا د پوست لوړ رتبه قوماندانان او د کانګرس ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي. په همدې حال کې جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول شوي جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس دې تایید کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او دغلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده. خدای هم ویلي دي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اختکېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د لاجورد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یو غونډه جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه غونډې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړې دي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
د توافق نامه که به خاطر امضای توافق نامه پنجانبه پیشنویس آماده شده.
در دقیقه 15 توافق نامه دلسلیکول لپاره مساوده تیار شوی. لده مخکی پا دو تخنیکی ناستو که در توافق نامه پر جزیاتو خبری شوی. او پا پام که در چه دریم ناسته پشاوخ دو راتلون کمیاشتو که پا ترکیه که جوده شی. هی لده در ترکیه ناسته منگ در دقیقه 15 توافق نامه لسلیکولو تا نگدی کری.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له $0 څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که مونږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مزي ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو مونږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو، نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه عضو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې دا راکمه شي، او بل دا دی چې په ډېر زیات وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
ښاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې د فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې ده هغه لوړېږي، ورسره صادرات زیاتېږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کېږي او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وایي افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې خپل عملیات جاري وساتي. پرویز رشید وایي افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضرب عضب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ لپاره هم یو لوی دښمن وبلل. په دې اړه تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بللي او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبې په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبره چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب عضب د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 10 د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خونړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 21 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یوه خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستۍ کې د ترهګرۍ پر نوې څپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوې وای نو ډېر تاوان به یې اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پیښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغو ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلي رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جکپوري سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاري وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. د یادونې وړ ده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربیره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځان مرګې برید هم کړی و چې د یو ماشوم او خبریال په ګډون پکې 12 تنه وژل شوي وو.
له پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. وخت د ماسپښین 2 بجې شوي. قدر من اورېدونکو د خبرونې په دوام کې د نیمې نړۍ او همداراز د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شېبه فرشته جلال زی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن د مزنګ څلور لارې ته نږدې 14 سوې ده چې جزئیات لا نه دي څرګند. د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلینو دا پیښه تایید کړې خو نور معلومات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان او هند اړیکو پر پراختیا او له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې پر خبرو د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې د سید زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپورټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د امریکا د ولسمشري ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډو لړۍ به نن له آیوا ایالته پیل سي. په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. او د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د روانې جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور شوی روسیه، سعودي عربستان او فرانسه هغه هیوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالي کومک یې کړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې هندوستان ته اجرایي مشر په خپل سفر کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله به د فبروري په 3مه د هندي سوداګرو سره په یوه ناسته کې دغه سند لاسلیک کړي. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د اجرایي مشر سره په دې سفر کې د افغانستان 15 لوی سوداګر ملتیا کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په تمه دی چې ډېر ژر د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره د ترکیې غونډه جوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت نړیوالو سوداګریو رئیس عبدالرحیم محمد ازادي راډیو وویل چې دا لاره اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د تجارت او ترانزیت تر ټولو اسانه، ارزانه او د وخت لپلوه نږدې لاره ده.
د افغانستان د صادراتو لپاره د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدېترینه لاره ده. موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وزو مملکتونو سره دي، د یو خبر دی د ترانسپورت هزینه چې دا راکم شي او بل دار چې ډېر زړه وخت به مارکیټونو ته جنس شي.
د دغه وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوي او درېمه به په ترکیه کې وشي. د فرا ولایت د کرنی مسولینو وایي چې دغه ولایت به په روان کال کې لوی لاسته راوړنې د کرنی په برخه کې ولري. د دغه ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین د خبرې تیر ورځ هغه مخال وکړي چې د خپل یو کلن پروګرام په اړه له خلکو سره معلومات شریکول. ښاغلی متین د دې ترڅنګ وویل کچېرې افغان حکومت د دې ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي نو ډېرو شرکتونو ژمنې ورسره کړي دي چې په دغه ولایت کې به مختلفې فابریکې جوړې کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 شپېته پله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پله، یو پاوند 9 افغانۍ او 40 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ.
سمن غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د شپه تاسو زمون غاغله ازادي رادیو او ری
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د کلی د ملا امام په شمول څو کسان پر اسلام مشکوک دي. اوس راځي وورو چې اسلام د چا په لیدو اوله ورخطا کی.
ولی پلی دو می خپاسو یا لکانو
نه سید کاکا اس خبر نه دا
والا کانو یا رقم ورختا غوند ښکاری
نه نه ورختا نه یو خود اسلام رنگ د ښکاری ته به وای کوم ګنای کړی
رښتیا کوم ګنای نه وکړی
هو ما ته هم د ښکاری
نه سید کاکا ته جمیل غواړی ما وزوروي ای خبر هم نشته
او اغه من دلته ناسو چې اسلام ثاني ولای راغې څنګه نور محمد
نه نه زس پويګم زسم
و دريګا و دريګا چیرې دي ښه اسلامه و دې نه وایل چې کومه ځای اول ثاني ولای راغلي تاسو هم پښتنه ورنونه کړه
د چې پښتنه ورانه کوي ولی
اسلامه لا خو دې خو خبرونه بسره کی شو چیرته چې تی وی هلته زو سیدم
اوهو تاسو ما ماخه کاروبار کو
او غلای شه ناصر دا چاپلته وای
خیر خیر اسلامه ناصر باندې مپو غوسه کیګه دا سحکاری چې هر خبره ده درې واړه په خبري
نه نه سعید کاکا ما ور سره میا دا زما په کیس کار دی خل ډیرو خبرو به تیر شو اسلامه تعالی قلف دکان سره دا غتور صدر ولا سړی سره څه ویل
خدای لکه چې گیر شو
یو څه به ویل نو هغه مې د پلان ملګری و تاسو اوس ما باندې دلته پټکی مکه وای زما پلان او تر مولې دلی
نه نه اسلامه دا خبره مکه بس دومره و چې هغه کوم کسره چې ته ولاړ وي مونږ ته عادي سړی نه ښکاري دی مونږ هغه باندې شک منسولو
اوهو لکه چې ګیر شو په خدای
څه دې ویل ناصر
هغه ناصر ویل چې ډیر ځان په خبرو کې راګیر شو مونږ به لاړ شو
اوهو زه لاړ شئ زه وخت نه لرم د خدای په امان
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه
زه اسلامه په
جنجال سعیده څه فکر کوي
څه چې ته فکر کوې
زما شک ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو اسلام خو ورخطا و چې و نو محمد او ناصر هم ورخطا و
هو هر څه چې دي یو څه سته ودي لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل
خود دغه دې په مخ کې دې پراته دي
او تیره دې
خواکه خی په خټو کې مخلي دي
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی پوډر دی پوډر
څه شی
مولای صاحب پیاله در دې خواکه چې درته ډکه کوم
بس دی ورور
صابره ستا پیاله خو به ډکه کوم
زمان بس دی قدیره ښه قدیره مجلس مو ډېر وکړه خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده
ښه امر وکړه مولای صاحب ته خو زموږ مشر او عالم یې
الله دې ښه درسره وکړي دومره خو به ته هم پوسوی چې څنګه راغلی یو
مولوي صاحب همدا چې زه در سره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی
هو یو څه پوه شوم چې بیا دې هماغه د ولور خبره رامخته کړې ده
آی خیر ویسې قدیره د نښې منځ دې وویشت
ښه نو سم پوه شوی یم
هو قدیره ستا او د صابر په خیښې کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده
خو نه یې مني نو که نه هېڅ ستونزه نشته
ستونزه شته په هر سر کې ستونزه ده که ولور در کی او ته یې واخلې د آخرت تاوان پکې دی او که یې در نه کي ته یې نه منې
خا خو کنی مانی ما خو سے جبر پر نه دا کړی
ګوره قدیره مون شکر مسلمانان یو خدای منو رسول منو نو احکام چې و نه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا
الحمدلله ولی نه منو مولای سے خدای او رسول یې جار شم
زبا یو خبره وکم خپه نشی مسلمانی په عمل ولاړه ده نه پته شو خبرو دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو ها
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی درکړی تا د ولور له مسلې نه تیر شه
مولوی صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی
قدیره زه په تا جبر نه کوم زما مسؤلیت هم دومره و چې له اسلامي احکامو نه دی خبر کوم او بس
خیر یو شي مولوی صاحب
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړي چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب زه به مشوره وکړم
سمه ده خیر دی بل وخت به بیا راته ووایې سید کاکا موږ ته څه وایې ولې دې راغوښتي یو
پوښتنه هم تاسې کوی
کاکا موږ هېڅ ګناه نه ده کړې جمیله ته ورته ووایه ته خو موږ پېژنې که نه
هو خو تاسې ولې نن موږ ته دروغ وویل ستاسې او اسلام تر منځ څه خبره شته
نه اسې څه خبره نشته هغه موږ تاسې کیسې کولې
ښه یوازې مو کیسې کولې
هو جمیله وروره رښتیا وایم
ښه نو هرو مرو به هم دندې شې نو کیسې کولې ه
تا سره څه کوي
نه سره ته ما پرېږده خبرو ته موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي موږ ته یې ولې وایې
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ ما نه سئ تېر ایستلی وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو
اوس په موږ یې څه موږ ته ولې وایې
ګوره ناصره په داسې منکرېدو هېڅ هم نه کېږي سمه خبره وکړه نفر یې وښایې دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پیاخته شي بیا به ټول ورسره په عذاب یو
او که ونه وایې اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو بیا مو که ګناه وي که نه وي تر سپیناوي پورې به یې په زندان کې یاستئ
تاسې پوهېږئ قانون هغه چاته چې د نشئی موادو په قاچاق جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري جزا ورته ټاکلې جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي
نه نه ولې هغه که نشئی موادو هر څه چې و زموږ نه و
او کاکا هغه د اسلام له جبه راولوید په خدای که زموږ اروان پې خبره وه که مې پلار خبر شي مړ به مې کې مړ
پوهېږئ موږ کوم بل مقصد نه لرو بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي
موږ اوس لاړ شو
هو اوس لاړ شئ خو زه باید له یو بل چا نه هم پوښتنه وکړم
زویا لږ وخته چې راغلی یې کوم ځل د ځمکو پټو خوا ته ورغلی یې
نه مورې بیا به ورشم اوس خاص یم ژمی دی
یو ځل خو به ورغلی وی زویا چې پلار او ترزی بندیان شوي له هغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي د پوښتنې سړی هم نه و
که له خپلو چورتونو ورخلاص شوم ور به شم مورې موسی خو مو د کلونو راهیسې بزګر دی باید څه پوهېږي خو زما طبیعت ښه نه دی
وزویا مور دې درته جار شي ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره
مورې هېڅ مې زړه ته نه کېږي
زه مالا پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه ولې یې نه خورې نه خوري یې زویا رنګ ته دې کتل کېږي نه خیر ده خو در واخله
او مورې خو مې ویل چې نه خورم موږ په څه حال کې یو تاسې د ډوډۍ غمه کوئ
دلاور کاکا او پلار ته مې خپه یې
نه پوهېږم چې هو وایم که نه ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه
زویا ولې داسې وایې پلار دې دی خطا له هر انسان نه کېږي
خطا مورې ته دې ته خطا وایې دا زما در پدری او د هر کسو نه کس احتیاجي مې چې یوړه دوی ته هېڅ عبرت نه شو
اسلامه زویا زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک زما خو یې یوه هم ونه منله سرتمبگی ټول ته معلومه ده. او اسلام لالا ته خو نه وې، زما موران د لاور کاکا ته وژړل چې خیر دی د فرزانې درسونه پاتې کېږي، وړه ده، هغه خلک ځواب کا وای نه منله.
زه ویلی هم نشم، پلار مې دی، ګناګارېږم.
زویا چې لاړې پوست وکړو بیرته مو خپل مخ ته رالویږي، موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پیښوي.
مورې ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بیرته خپل کور ته راغلې، بیرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
فرزانې خورکۍ څه درته ووایم،
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي. وی ښه، زما خو بیخي هېر و، زرلښتې ته ورغلې؟ څه یې درته وویل؟ سرمعلم ورته ویلې وه چې عریضه ولیکه رایې وړه. خدایه ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویه.
درنو اوریدونکو، آیا تاسو په دې باور یئ چې ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 9 0 1 0 1. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 و 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي،
او د هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه یا اس ام اسونه چې په همدې خبرونه کې مو د هغو د خپرېدو ژمنه کړې وه. لواما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي، سوله هله ممکنه ده چې طالبان امریکا او پاکستان خپله پخوانۍ تګلاره یا پالیسي پرېږدي او عمل منفعه ګټو ته په پام سره د سولې د بریا لپاره په رښتینیتوب سره کار وکړي. خالد احمد رحیمزاده له کندهار لیکي، زما نظر دا دی چې طالبان له حکومت سره سوله نه کوي او داسې غونډې فایده نه لري، نو دا یوازې د وخت ضایع کول دي. او محمد اسلم ارمان له خوست نه لیکي، که په دې غونډه کې طالبان ګډون وکړي ډیر به ښه وي، زه فکر نه کوم چې دوی ګډون پکې وکړي.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي. زه مسودا نیازی د دې اونۍ خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو 10 کلنه ښځه د خپل بنزي لخوا په ډزو وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلي، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزي چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبین لخوا باید عملي شي. مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د ته ورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي. د ژوند په هر چاره کې کموک یو کار ترسره کوو نو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې څوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي. وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلکو یو عمر رواج دا ده چې وکیل د نجلۍ او د هلک لخوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي. وروسته له هغه نه نکاح چې وتړل شوله د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که واخلې کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا سپینګیرو لخوا ورته امضا کیږي. که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیښې شوي. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دوی د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خطي ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو، دغه منطقې وکیلو، تتې یو څو کسه دلولو سرایګانو زما نکاح یې وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح یې وتړل زیاتې خلاصې زیس ډېر زر مهر وتړل زیاتې د پیسې ورکړې. زګ مار مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما پیدا تا خې چې شم نسنه صدر لري نه مثال کوم سره شاهد لري نه ما باندې پچې شي باندې جنجال کنه مثال اسناد نه لري به دا چې جنجال او باندې گرفتار سم و دې کا خط په وخت باندې کا خطونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشین انزال د شینه بو وزت هر څه کې دا اوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ساکه د من کای ته لري د ملایانم کو وسغه شنو بخې نه زبان بده دراز د مدمر پیسې به خدین نکاحت لرم اوس هیڅ شي نه سازو زبم کوتا د کنه زی ویلای نسم دی باندې شایدم نه لرم سنادم نه لرم زو او هیڅ شي نه لرم.
د لوګر اوسیدونکو جمیلې په وینا دوی خويندې واده دی خو دواړه نکاحنامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلانه هم مړ دي اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحت خو ډیر ښه شی ده خو وخته خلکو نه پرېږده او دما خویندې خو ملامت یم نه وي یتیمان یو پدرول کیلان یم مړه دي او هغه خلک م چې اوس ورته وسې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه پښته ناسته نېږه ګایګه ناسته ولاسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دې دا د مونږ د خور کوسې امانت تل بېخه پرې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی وسې دغې پدروکیل کوم یو ده چې مونږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کوسې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وځې وهئ که پدروکیل نکاحت یې وایي خو مونږ به لږ ورته پښتنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فامیلی محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
چیزی که واقعا کاهش میتمی خشونت
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي د هغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نظر مکتل دا ټینګار کړی چې پیچ پوری ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو.
رسمي نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجېږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتېږي، هغه په نکاح خطو کې رسېږي، بالاخره آینده خدای نخواسته فرقت یا جدایي د ښځې او خاوند مینځ کې په عنوان چې وي راځي، دوی کولی شي دا ښځې چې خپل د مهر ډېر آسان صورت سره د نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته، د دعوو محاکمو ته خپل هغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چون دلته رسېږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کېږي چې آینده د نصب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړې ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس هم کله چې دعوه په ځای اقامه کېږي دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی یا دونه اولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شرعي سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګ زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې عادي اخل 15 تر 30 ته نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر اوس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې ممانعت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامی ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولی باید رسمی نکاحنامه واخلي محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
سم احمد علی سلطان
زمانو محمد علی سلطان دے دلته محکمه تر غلیم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لا سکړم زوی مې خپل مېرمن به هر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې سبتول اړین دي خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي په دوه ساعته کې زمونږ کار خلاص کړ موږ ډېر ترې خوشحاله یو
ما بسیار خوش هستم از پیش از
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي
بلندترین آیات به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیات د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دي تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار وضو بپردازه
درنو اوریدونکو د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لویه لاس پارم ښې چارې
سلام.